السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته راغلاست وایم نن په افغانستان کې د کرونا د واکسین تطبیق پیل شو دا مو د سر موضوع ده د یوناما یا د ملګرو ملتونو د کلنی راپور په اړه هم تاسو ته جزئیات درکو چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې او په دغه راپور کې جزئیات ورکړي دي نور مسائل به هم درته خبرو کړو خو تر اوسه مخکې خبرونه له نوریاس نوری اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي افغانستان د ملکانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه له طالبانو سره د دې هیواد پر شوې موافقې له سره کتنه نه ده بشپړه شوې د ازادي راډیو د یو څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د ازبکستان یوې دولتي کمپنۍ په پټه د دې هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته یو غرنی عصري تفریح ځای جوړ کړی او په سوونو میلیون ډالرې پرې لګولی دي د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي افغانستان د ملکانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی یوناما دا خبره په هغه راپور کې کړې چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال د ملکي تلفاتو په اړه نن خبر کړی دی یوناما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوی دی یوناما وایي پرله پسې اوو کلونو کې هر کال په افغانستان کې له 3000 د زیاتو ملکیانو وژنې ثبت شوې چې په دې سره دا هیواد په نړۍ د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل کیږي یوناما د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په دغه کلنی راپور کې طالبان او نور سختدریز ډلې دی په سلو کې 28 ملکي تلفاتو مسؤل بلل دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورال لاینز په دې راپور کې ویلي چې 2020 میلادي کال کیدای شو چې د افغانستان لپاره د سولې کال وای خو بیا هم روان کړکېش د پزورګونو کسانو ژوند واخیست د راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 3015 کسان وژل شوی او 5015 نور ټپیان شوی چې دغه مرګ ژوبله د وړم 2019 کال په نسبت 15% کمه ده طالبانو بیا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د خبر شوی راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او په خبر شوی خبر پاڼه کې د هغه موندنې رد کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه له طالبانو سره د دې هیواد پر شوې موافقې له سره کتنه نه ده بشپړه شوې د دې وزارت وایي نت پرایس پرون دوشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل تر ټولو غوره لاره هم دا ده چې ټول اړخونه هغه ژمنې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړونه او د امریکا او افغانستان ترمنځ ګډه اعلامیه کې یادونه شوې په بشپړه توګه عملي کړي ښاغلی پرایس دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه وبلله
You have heard me say
لمامو پتیرو ورځو کې اوریدلی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا د نه منلو تر حدا زیاته شوې زینو نه خو چې خای دغه تاوتریخواله لا زیات شي هم اندېښمن کړیو د افغانستان خلک سولې غواړي او د سولې مستحق دي
د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره پر شوې تړون له سره غور ځکه کوي چې دی ډلې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي دی بایدن اداره د غراز د دغه تړون له مخې له افغانستانه د ټول امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستۍ نیټه چې د می میاشت د می لومړۍ نیټه ټاکل شوې هم له سره غور کوي خو طالبانو ګواښ کړی چې په خپل وخت نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ونوځي نو ښایي پرې حملې له سره پیل کړي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا او با ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو نن اعلان کړ چې
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي
خبریاله انیسه شهید لومړنی افغانه و چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو له هغې وروسته دغه واکسین یو ډاکټر او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو د یو څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د ازبکستان یوې دولتي کمپنۍ په پټه د دې هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته یو غرنی عصري تفریحي ځای جوړ کړی دی دغه څېړنه چې د ازادي راډیو د ازبکستان څانګې ترسره کړې او موندنې نن خپرې شوې له چارواکو د سیمې اوسیدونکو او هغو ساختماني کارګرانو سره چې د دغه عصري کمپلکس په جوړولو کې مرسته کړې ده د مرکو په اساس ترسره کړې ده دغه استراحت ځای د ازبکستان په لویدیز تنشان غرنۍ سیمه کې د یونسکو لخوا یوې خوندي سیمې ته نږدې جوړ شوی دی. یو شمېر سرچینو پر دغه استراحت ځای د مصرف شوو پیسو اندازه سلګونو میلیون ډالره ښودلی دی. د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا د یو نسل وژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پرېکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو ویلي دي چې اویغوریان له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو 2 کلونو کې ترنګلی و او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه لا زیاته کړي. د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ساینس پوهانو د مریخ له سیارې ثبت شوي لومړني غږونه خپاره کړي. دغه غږونه بېرته ځمکې ته هغې متحرکې وسیلې راستولې چې تېره اونۍ مریخ ته د ناسا لخوا استول شوې فضایي بیړۍ هغه د دې سیارې سطح ته کوزه کړې ده. دغه غږونه چې ناسا تېره شپه خپاره کړي د باد شنیدا او د سیلې غږ ته ورته دي. د ناسا فضایي بیړۍ شاوخوا 1 میاشتې مزل وهلی و چې د مریخ اتموسفیر ته ورسېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 3.1. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.5. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.8. مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي. د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11.4. او جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 25.5.
خبرونه مو د ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې مو وړاندې دي خبرو چې نن په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین د لګولو پروسه پیل شوه.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته کورونا پر ضد واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
لدی سره جوخت نن په افغانستان کې د کورونا د واکسین د خبرېدو 1 کال پوره شو. په دې اړه راپور درلرو. دا اوري چې یوناما د 2000 کال په مخه د ملکانو د مرګ جوبلې راپور خپور کړی. په کې ویل شوی چې لدرې زرو زیات ملکان تیر کال وژل شوی دي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د مرګ جوبلې او تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي
ماشومانو په بار باندې چې داسې تاوتریخواله تېز یو علت فقر غربات بېچارګي هغوی د حقونو په بار باندې پوهاوی نشته. همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده.
او په کونړ کې خلک د توکو له ګرانیو شکایت لري.
ګرانی له ډېره زیاته جوړه چې دي په 200 روپۍ دي. غوړي چې دي په 1 روپۍ دي.
بیا مهم مقام خیر رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د کورونا وبا ل خبرېدو پوره 1 کال وروسته په لمړي ځل نن د دې وبا ضد واکسین د تطبیق بهیر پیل شو. دغه واکسین د ورکړې د پیل په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په عادلانه ډول دغه بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا لومړۍ پیښه ثبت شوه، خو له دې نیټې د بشپړ 1 کال تیرېدو وروسته افغانستان نن وتوانید د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق یا ورکړې لړۍ پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 1500 دی چې په لومړي پړاو کې به 250 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غنی وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، خو افغانستان وتوانید په ډیر ښه ډول یې مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان څخه ځان تر ډیره وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شوي واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې داده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 40% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د تطبیق زمینه برابره شي.
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه دا ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز له مخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅې په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې 40 تر 15 څلویخت سلنه خلک براون غاړي ان شاء الله یو پایله به ورکړي
ان شاء الله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد.
افغان جمهور رئیس له هند څخه هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګری په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به د واکسین، امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیايي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوري ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدودو وزارتو او دولتونو دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا
که څه هم له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان په یو شمېر ادارو او چارواکو د فساد تورونه شته، خو دا ځل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا چاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرېنږدي. د هند سفیر له قوله د دې هیواد لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا منل شوی او هیواد په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسینو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 55 زرو زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر یې له 2400 زیات کسان مړه شوي دي. په هغو کسانو کې چې مړه شوي یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادولی شو. خو خبریال انیسه شهید لومړۍ مېرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړل.
و هم اوریدل چې نن د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل شو، خو اوس به دې راپور ته غوږ شئ چې په افغانستان کې د کرونا د خپرېدو پوره یو کال وشو. تیر کال په کب 15 باندې په افغانستان کې د کرونا لومړنۍ پیښه ثبت شوې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د 1390 کال د کب په 15 د افغانستان په لویدیځ هرات کې د کرونا ویروس لومړۍ پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې وحید لومړی کس چې د ایران قمخار ته له تلو وروسته په COVID-19 ناروغۍ اخته شو. هغه د هرات په حوزوي روغتون کې له 2 میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کرونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته په دې ولایت کې د کار روزګار له خرابېدو سربېره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کرونا ویروس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې مسؤول عبدالمتین نبیزی ترکی وایي حتی ډاکټرانو درملنه نه شوای کولی او کرونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی و.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کرونا وایروس لومړی پیښه ثبت شوه د هرات او ټول افغانستان خلک ورخطا شوي وو او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورخطا ول. تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې له موږ سره کار وکړي. موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه.
د هرات د حوزوي روغتون د انتاني برخې پخوانی مسؤول میر ابراهیم بسیم د افغانستان په کچه د کورونا ویروس لومړۍ پیښه تثبیت کړه، خو خپله له کورونا سره مبارزه کې بریالی نه شو ومړ. ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کورونا ویروس لومړۍ پیښه تشخیص کړه چې د COVID-19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې ډاکټر فرهاد سالم وایي که مرحوم بسیم د کورونا ویروس سره د مبارزې لومړۍ کرښه کې نه وای درېدلی د دې ناورین سره مبارزه به سخته وه.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود. افتخار شد
خاقلی بسیم یو نه تکرار کیدون که څیره و او د شاګردۍ ویاړې لرم. همدا اوس چې د هغه نوم اخلم خبرې نشم کولی. هغه داسې کسو چې د خلکو لپاره ځان قربان کړ. د افغانستان په تبابت کې اتل انسانو
انسان قهرمانی بود. در عرصه تبابت افغانستان
په ایران کې د کورونا ویروس د خپرېدو له چټکوالي سره د افغان کډوالو په منځ کې ویره رامنځته شوه او هیواد ته راسانه شوه. د هرات د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست شمیري ښیي چې په ایران کې د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته 2 میاشتو کې یوازې د اسلام قلعه پولې له لارې څه د پاسه 1 لک افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي وو. د دې سره د افغانستان یو شمېر لوی ښارونه قرنطین او د بېوزلۍ کچه په بېساري توګه لوړه شوه. د افغانستان د روغتیایي مسؤولانو شمېرې ښیي چې په تېر یو کال کې څه د پاسه 55 زره افغانان په کورونا ویروس اخته شوي چې له دې شمېر 2400 مړه شوي دي. خو ډېری افغانان چې په کورونا ویروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کورونا ویروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي. د هرات اوسیدونکی امیر محمد هغه شخص دی چې په COVID-19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتېدو له کبله یې کورونا په کور تېره کړه.
کورونا مو چې لرله وضعیت ډېر خراب و. ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده.
چې د ځان درملنه وکړم. نو کور ته لاړو، هلته مو د ځان درملنه وکړه. په کور کې مې اکسیجن کاراوه، ډېر بد حالت مې درلوده. شکر دی چې
خو ورو ورو افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډېر شول، او د کوویډ 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکټرانو تجربې ډېرې شوې. اوس افغان حکومت د کورونا وایرس واکسین ته د زمینی برابرولو په حال کې دی. اوس مال ډېرې افغانان کورونا وایرس جدي نه ګڼي، او روغتیایي سپارښتنې چې ماسک اچول او د خلکو منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي. د افغانستان روغتیایي مسؤلان بیا د تل په څیر د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو بلوک کمیسیون په یو تازه راپور کې وایي 1399 کال کې د ماشومان مرګ ژوبله 25% کم شوی، خو په وړاندې تاوتریخوالی بیا 14% زیات شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو بلوک کمیسیون له قوله د ماشومان د وضعیت په اړه دا موندنې د هیواد په 28 ولایتونو کې له څېړنو وروسته ترلاسه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وایي سږ کال د ماشومانو د مرګ ژوبل شمیر د تیر کال په پرتله 25% راکم شوی دی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې دا هم موندلی چې سږ کال د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته شوې. د دې کمیسیون د ماشومانو برخې غړي راځي سیال کابل کې خبري ناستې ته وویل
در سال مالی 1399
په 1399 کال کې ل 15313 ماشومان او 1391 ماشومان چې د سیړنې شپږ 20% جوړوي د تاوتریخوالي قرباني دي. نو په دې اساس ویل شو چې په 1399 کال کې د ماشومان پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته، خو د تلفاتو په اړه په جګړو او شخړو کې وژل شوی 15.1% کموالی راغلی.
په دې راپور کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډولونه رواني، فزیکي، اقتصادي او جنسيتي تاوتریخوالي یاد شوې دي. د دې راپور د معلوماتو له مخې په تاوتریخوالي کې 11 وژنې، 4 دشت جنسيتي زورونې، 2 د سوځېدو، 111 د وهلو او ډبولو، او 433 د تاوتریخوالي نورې پیښې ثبت شوې دي. دا کمیسیون د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین، کورنۍ، ښوونکي او د ټولنې نور غړي یاد کړي. په دې راپور کې په 1999 کال کې شاوخوا 2019 ماشومان وژل شوي چې دا شمیر تیر کال 2689 و. په ورته وخت کې د ماشومانو د روزنې په برخه کې ځینې پوهان بیا د عامه پوهاوي نشتون د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده دلایل یادوي.
ماشومانو په اړه باندې چې دا تاوتریخوالی د یو علت فقر، غربت، بیچارهګي او د ماشومانو د اساسي حقوقو په اړه باندې ناسم پوهاوی، د هغوی د حقوقو په اړه باندې پوهاوی نشته، همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده. سر ټول په هغه مدا ده چې کورنۍ او ادارې مسؤل دي چې د هغوی د حقوقو څخه دفاع وکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو روزنې ته په دې راپور کې هم اشاره کړې. د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ سکل د ماشومانو د روزنې په برخه کې 14.5% کموالی راغلی.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پانا یې نشته. موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د سولې خبرو له پیل وروسته په دغه هیواد کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه دفتر په خپل تازه راپور کې لیکلي په 2000 کال کې له 3000 زیات ملکیان وژل شوي او نږدې 15900 بیا ټپیان دي. د قربانیانو 30% ماشومان او ښځې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو ځل بیا د اووم کال لپاره په افغانستان کې د جګړې له کبله د وژل شویو ملکیانو شمیر په یو کال کې له 3000 اوړي چې دا هیواد په نړۍ کې د خونړیو هغو په ډله کې راولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن د سیشن به پورس پور شو لیکلي که څه هم په 2000 کال کې د ملکیانو مرګ ژوبله د 2019 کال په پرتله یو څه راکمه شوي، خو بیا هم د مرګ ژوبلې شمیر پورته دی. د دې راپور پر بنسټ هدفي وژنې او د مقناطیسي بمونو چاودنې په 2000 کال کې زیاتې شوې او د دې بریدونو موخه هم د محاکمو کارکوونکي، رسنیز کارکوونکي، مدني فعالان او مذهبي لږکي دي. د یونامه لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې د 2000 کال په لومړیو نه میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه وه، خو په وروستیو دریو میاشتو کې دا کچه ډېره پورته شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د دې مرګ ژوبلې 46% مسؤلیت پر طالبانو، 8% پر داعش او 22% پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اچولی دی. د دې راپور پر بنسټ د 28% ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلان د حکومت مخالف وسلوال دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قادیان د دې ټولو وژنو مسؤلان طالبان بولي. ښاغلی آریان ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ټولو اصولو او معیارونو زده کړو په نیولو سره جګړه کوي. د امنیتي او دفاعي سکتور ټینګار پر دې دی چې په خپلو عملیاتو کې د جګړې قوانین په پام کې ونیسي.
خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور یو اړخیز بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د یوناما د راپور له خبرېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه دا معلومات رد کړي دي او زیاتوي په دې راپور کې د دوی معلوماتو ته پام نه دی شوی او د دولتي ځواکونو او استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه بېلابېلو بنسټونو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله داسې مهال روانه ده چې په قطر کې د سولې خبرو له پیل وروسته ډېرې هیلې پر دې راڅرخېدې چې ګوندې دا خبرې به په افغانستان کې د رواني اوږدې جګړې ټغر ور ټول کړي. خو لا هم ورځ تر بلې په دغه هېواد کې جګړه پراخېږي چې تر ډېرې قربانیان ملکیان دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا نسل وژنه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په پارلمان کې د رای ورکولو پر مهال وویل په شنجن ایالت کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلي وو او اټکل کیږي ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه لا زیاته کړي. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل راکوي.
د کاناډا پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو د چین له اویغور مسلمان اقلیت سره د پیکین چلند نسل وژنه یا جنوساید وباله. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د پارلمان په ولسی جرګه کې د پریکړه لیک ته د رایو ورکولو پر مهال وویل چې په شنجن کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دی او له دې سره وزیرانو له ښاغلي ترودو وغوښتل چې دې کار ته رسمن د جنوساید یا نسل وژنې نوم ورکړي. ښاغلي ترودو د جمعې په ورځ ویلي وو چې له شنجن څخه د بشري سرغړونو د پام وړ کره راپورونه رارسیږي. هغه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته هم ویلي وو چې کاناډا له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه پر دې غور کوي چې له اویغورانو سره د چین د حکومت چلند ته د جنوساید اصطلاح وکاروي. پرون د کاناډا په پارلمان کې له رایې اخیستو مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شنجن کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده، خو نن یې د پریکړه لیک له تصویب وروسته دا اقدام د چین د 1.4 میلیارد وګړو پر وړاندې یو شرمونکی عمل او یوه بې ګټې پارونه وبلله. په اوتاوا کې د چین سفارت هم په دې اړه غبرګون وښود او په یو بیان کې وویل د کاناډا دا هڅه چې غواړي د دې پریکړه لیک د تصویب له لارې د چین د پرمختګ مخه ونیسي نشي بریالی کېدای. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې شوې او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه لا زیاته کړي. کاناډا د چین د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې دا اقدام داسې مهال کوي چې د امریکا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د ورته اقداماتو غوښتنې شوي او په عین حال کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پر پیکینګ د فشار د زیاتولو لپاره د متحدانو په لټه کې دی. د بشري حقونو نړیوالې ډلې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوران او نور وګړي چې ډیری مسلمانان دي په شمال لویدیځ ایالت شنجن کې په جبر سره د بندیانو په ډول په کمپونو کې ساتل کیږي. د چین پر حکومت همدار ستور دی چې په دې کمپونو کې ډیره خلک بیګار طبیعي او ښځې شندوي، خو چین دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي د شنجن مسایل د چین کورني مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد مبارزې لپاره جوړ شوي دي.
لشکرګاشر او جن نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموس فرنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو په علمي او فرنګي سازمان یونسکو کې اقدام کړی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا مهال یې د هیواد درې غیر ملموس فرنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته استولي دي.
افغان حکومت وایي د خپل غیر مملوس فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو په عملی او فرهنګي سازمان یا یونسکو کې اقدام کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د محلې د دغه هیواد درې غیر مملوس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته استولي دي. په دې کلتوري میراثونو کې چې افغان فرهنګي چارواکي یونسکو ته د ثبت هڅه کوي د میناتوري، هنر، ساز او رباب او همدارنګه اتڼ شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغانستان دغه درې ډوله غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو سازمان په معیارونو برابر دي او دغه سازمان ته یې اسنادونه استول سوي دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن د ازادي راډیو ته ویل چې له دغه شمیر څخه میناتوري به د افغانستان او ایران د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپږ کتاب ته راجستر شوی واستول. په دغه درېو فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نزا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیمې منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه باندې زموږ خپرونې اورئ. د سهار لوو د ماښام تر وخت خپرونې کوو. همدارنګه په ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا زموږ پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
محمد حسن کاکړ د شوري کوټ د ولسوالۍ ته خبره کوم چې خلک ته خورا آزاد دي. فوجګار انم دې د کډوال ناره واورې نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شهلاقي د عام ولت سر لاس پیسي او خپل فکاتي د ځای درولو چې خلک خوار وزه یره مننه سپور
کلیوال آشنا د هلمند د تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي. یعنې ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بېله وخته مثلا چې د کښتونو وخت نه وي دا سولران ورته شي شمسیندارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاډو مځکه خوشي کړي نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنې دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده. تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو را باسه در تیله پر شاډم دک باندې ته وو نظم په ار ولایت په ار ځای د ار وروره صدا کې له ورزه ده چې وبو ته ارزښت ورکي. دا ارزښت منه ورکوي چې دا دینن موږ تاسو د وشکلې د غواش تر مخه مخې د موږ تاسو خلک د وشکلې د کبل د وبو نشوال د کبل کډوالې ته اړتوي دي. نو زما پیغام ټول وډم ته دغه دی چې وبو داسې استعمال کړي لکه غوړي. یعنی هغه ته پرته وجه کې وبو چې ژوند وغړی کو بنې ژوند بالکل نست. والسلام.
زه جان محمد روزګام ولایت د چوری ولسوالۍ را شزو د غاړې سړی په نیمانی ولې را زما د رسین جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دلته د مليستر خان کې باید د یو ول سره نک کومک وکړي د ورو غونی یو بوجي په 2000 کالداري ده 6 لیټره د با په 2000 کالداري ده او 10 لیټره د با په 2000 کالداري ده زما د رسین جمهور څخه دا غوښتنه ده چې ولسوالۍ د لسپام وکړي په د مليستر خان کې والسلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم چې خبری مجله مو واوریده بل پروگرام با سید سمی عباس وړاندې کړی مهرباني
تشکر صفی الله